د ډي وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2021 د فبروري د میاشتې 15 نیټه دا د محل وخت شوې ده. په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ترهګرو مالی مرستو پیسو غیر قانوني انتقال د څار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو پریکړه نن وکړه. او دغه نوم د پاکستان د خړ فهرست څخه به نه وځي. د باندې به نور تفصیل تاسو ته لپاره په ژوندۍ بڼه هم په خبرونه کې لرو چې وړاندې کوو. بل لور ته په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان او په بنو کې د نامنۍ د پیښو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهرې کړي او غوښتي دي چې په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د نامنیو مخه ونیول شي. بل لور ته امریکایي چارواکي وایي امکان دی چې امریکا نن د فبروري په 15 یو استخباراتي ریپورت په ډاګه کړي چې ښایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشخجي د وژنې منظوري ورکړي وي. سرټیکې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د امریکا غږ دی و خبرونه دا ګران اوریدونکو او لیدونکو زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو په سرټکو کې هم یادونه وکړه. نن د ترهګرو مالی مرستو پیسو غیر قانوني انتقال د څار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خړ نوم لړکی د ساتلو او یا نه ساتلو په حق لا فیصله کړې ده. راځي چې د دې تفصیل واخلو چې دغه فیصله یې څنګه کړې ده او تفصیل یې څه دی. زموږ سره د سکایپ د لارې د په ویډیوي بڼه ملګری شوې ده. په خبرونه کې زموږ همکار افتخار حسین صاحب هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوې په خیر راغلی افتخار صاحب.
ډېره مننه منزه.
افتخار صاحب، نن اف ای ټی اف دغه فیصله کول چې آیا پاکستان به په خړ نوم لړکې وساتي او که نه، دغه فیصله وشوله، تاسو واورېدله، تفصیل یې څه دی؟
هو، یقینا دا فیصله وشوه. از همدا څو شېبې وړاندې د دغه خبری کانفرنس نه راپاسېدم. ما د انټرنیټ ته لارې کم چې ورچوال پریس کانفرنس او د اف ای ټی اف چې کم پریزیډنټ موجوده مارکس پلیر هغه دغه کولو، نو په هغه کې دا فیصله وشوه چې پاکستان به هم په خړ لیست کې وي. که څه هم دا تا مسرګندیده چې پاکستان په مطبوعاتو کې یا په نړیواله کچه د دې خبرې ډېر تبلیغ کاوه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد چې ډېر ګامونه اخیستي دي، په خاصه توګه د مالی مرستو ختمولو لپاره. په خړ فهرست کې چې پاتې شوی دغه اعلان سره بیا د اف ای ټی اف پرزیډنټ دا خبره وکړه چې ویشت هغه نقطې یا د پلان برخې چې کومې دوی ته مونږ ویلې وي زمونږ غوښتنې وي، نو په هغه کې درې لا اوس هم پاتې دي او په هغه کار نه دی شوی. او په انګریزي ژبه کې دوی چې سیریس ډیفیشنسیز، یعنی په دې باندې لا ډېر جدي کار پاتې دي. او د دې سره بیا هغه طریقې کار هم واضح کچې غنی آیا د بد د ګرې یا خړ لیست نه څنګه وزي او هغه طریقې کار به څنګه وي. اول دی وی چې را وښت د نوټې چې کوم اکشن پلان ورکړی شوی دی، په دې باندې او پاکستان پورو عملو کی دا به ټول تر سره کی، دا به عملی کی. چې کله دا عملی شي نو د دې به مونږه جایزه واخلو. د دغه جایزې نه ورستو به بیا چې د پاکستان ته یو ټیم یا یو ډل زی د اف ای ټی اف او هغه به ګوري چې آیا د دې امپلیمنټیشن، یعنی دا عملی کیږي څنګه، او ورسره سستینیبلټی په انګریزي ژبه وي، مطلب دا څومره دوامدار دی چې یاره دا د یو وخت لپاره خونه دي شي وي، دا د یو خاص مقصد لپاره او ګنې بیا به زی، نو مونږ به د وی چې هغه ته هم ګورو. او دا غینه پس بیا د دې اعلان کو چې په جون کې کمپلینری کیږي، یعنی بل غونډه کیږي، نو په هغه کې بیا دا فیصله مونږ کوو دا ویشت چې کوم نقطې دي چې را په دې باندې کار شوی دی او کنه. نو دا څه کاریږي چې پاکستان ته په دې سفر کې لا نور هم ډیر کار پاتې دي او دا سه ډیره اسانه لار نه ده. بل په دې کې چې کومه پښتنه کېدلې په دې خبری کانفرنس کې، نو هغه د پاکستان په اړه یو فکرمندي دا سرګندېدله او دا پښتنه کېدله چې آیا پروسیکیوشن په پاکستان کې، یعنی کم چې ترهګر دي او هغه ته سزاګانې په خاصه توګه کم چې په ټیرر فاینانسینګ کې یعنی مالی مرستو کې ککړ دي، نو دوی ته سزاګانې نه ورکول کیږي. د کم مطلب چې دارې په پاکستان کې د انصاف نظام، د عدالت نظام، د غرنګې د انویسټیګیشن، د پلټونو نظام، او بیا پولیټیکل ویل یعنی سیاسي چې کوم ژمنه ده، نو هغه سونه پوري موجوده ده چې ګینه دا کار به تر سره شي. نو دغه پکې غټي خبرې وي.
افتخار صاحب، خپله پاکستان حکومت ویلی دی چې دوی تر ډیره پرې ګامونه اخیستي وو او کوششونه کړي وو چې د دغه خړ نوم لړ څخه ووزي، خو بیا هم د اف ای ټی اف کومې لوی غوښتنې دي د پاکستان څخه چې هغوی غواړي ور باندې پاکستان کار وکړي؟
یقینا دا سیده چې د اف ای ٹی ایف مشر چې کم دی په صدر مارکس پلر، هغه په خپل خبرو کې دمو چې پاکستان تر ډیره حد پورې پرمختګ کړی دی، دا خبره وکړه ده. خو ګوري که تاسو دې ته پام وکړئ، نو اوس خو دا ډیجیټل ترانزیکشن یعنی د انټرنیټ تلارو د پیسو ترانزیکشن چې دی، نو دا هم ډیر شوی دی. کریپټو کرنسی زم راغلی دی، په کم چې په دې پلینری یعنی غونډه کې باسونه هم وشو، نو پاکستان ته دغه سیزونه نور هم چیلنجنګ کیږي. خو د پاکستان نه غټې غوښتنې ګوري دا دي چې کم پاکستان د ترهګرو مالی مرستې دي دوی ته کیږي، اغه باید د ختمي کی او د اغه لار او مخه ونیسل شي. په پاکستان کې اوس هم تر ډیره حد پیسې چې دي اغه د یو لاس نه بل لاس ته ځي، اغه د بانک ته لاري نه ځي. د غرنګ بیا هاغه چې کم په دی باندې تورن دي، نو د اغوی خلاف چې کم قانوني کاروایی ده چې اغه تر سره شي، نو په دې کې په پاکستان کې کو کتلې شي لکه پاکستان به ډیر ګامونه اخیستې وي. خو په خصوصي توګه بیا داسې ډلې چې په کشمیر کې لګیا دي جګړه کوي او هغوی ته تور لګول کیږي چې د پاکستان ریاست مرسته او ترلاسه ده، نو د هغوی خلاف هغه ګامونه نه دي اخیستل شوي. که څه هم موږ وکتل چې را د لشکرې طیبه کم چې په دې کې دا وخت تر ټولو غټه ډله ګڼل کیږي، د هغې مشر حافظ سعید خلاف کم ګامونه اخیستل شوي دي، خو د دغه هم لا ډېر تفصیلات نشته دي. او دغه رنګ د پاکستان نه چې دی په عمومي توګه دا تمه لرل کیږي چې کم قانون دی جوړ کی، د ټولو نه غټه خبره ده د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ترهګرو، نو چې بیا هغه عملی شي، نو دغه سیستم به اوس کتل وی چې آیا پاکستان تر څونه حد پورې په دې کې دوامدار او عملی پاتې کیږي.
افتخار صاحب، پاکستان تر اوسه چې د ترهګرو سره د مالی مرستو یا د مخنیوي نه کولو په سر یا په تور څومره مالی زیان رسیدلی دی تر اوسه پرې؟
دا یو ریپورت راغلی دی، هغه د یو آزاد ادارې دی، غیر دولتي اداره ده، تبادله د هغې تر مخه تر 38 بلین ډالر پورې دا ورستی ریپورت کې ویل کیږي چې پاکستان ته د دې د لاسه زیان رسیدلې چې د ترهګرو سره مالی مرستو مخنیوي نه کو. او دا د کال 2008 نه راواخلې تر کال 2019 پورې درې ځله پاکستان په مختلفو فهرستونو کې د اف ای ټی ایف پاتې شوی دی، او تر دې حد اوس دا راورسېده چې په پاکستان کې دا اوسنی حکومت په خپل هم دا وی چې دوی ته د پاکستان لپاره د بهر ادارونه لکه خاص تر ورلد بانک یا آی ایم ایف یا دا نور چې کوم ادارې دي د اغینې قرضه اخیستل ګران شوی دي. نو دغه خو صرف په دغه ځای کې 38 بلین ډالر چې ګنه فارن ډایرکټ انویسټمنت د بهر نه چې کوم نیخ پنیغه سرمایه‌کاری کیږي په پاکستان کې، بیا د دې نور هم د پاکستان لپاره سیاسي اغیزې دي په نړیواله کچه باندې، نو د هغه هم چې د پاکستان باندې نیوکه کیږي چې کچرې په وخت دا مخنیوي کړی وي. خو دې کې یو بنیادی خبره دا ده چې دا خو مالی اړخ دی. په پاکستان کې ناقدین په دې مطبوعاتو کې منګه ګورو غوی دا نیوکه هم کوي چې یاره تر اوسه پورې د ترهګرو سره د مرستو دا تورونه لګول کېدل، دغه مالی مرستې چې د کم لوجه نه پاکستان ته دومره زیان کېده، نو آیا دا د چا په مرسته کېده؟ یعنی په دې کې څومره خلک چې د لاس لري د دې مالی مرستو په وخت باندې کمې ادارې دي د ریاست چې ګنه هغوی پکې لاس لرلو، دا چې د چا د لاس شي وي باید چې د هغوی هم یو احتساب وشي، اکاونټیبلټي، او هغه خلک راونیول شي چې تر اوسه پورې د مالی مرستې کېدلې او د هغې د لاسه دا تاوان شوی دی. او په پارلیمان کې هم وخت په وخت باندې په دغه پالیسیو چې په سیمه کې یا بهر پاکستان باندې تورونه لګول شوي دي، نو د هغې د احتساب غوښتنه شوې ده.
مننه افتخار صاحب تاسو د تفصیل څخه چې شریک مو کو. بیا هم د جون په میاشت کې راتلونکي غونډه کې د ایف ایچ ایف چې کومه فیصله به کیږي هغه به هم د لیدونکو او اوریدونکو سره شریکو. استاذ نو بیا هم ډیره مننه.
مننه.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه روانه ده او تاسو دغه تفصیل واوریدل چې اف ای ټی اف کومه پریکړه کړې ده او پاکستان به بیا هم د جون تر میاشتې پورې په خړ نوملړ کې پر ځای وي. بل راپور ولورې ته ځو چې هم د دې سره تړاو هم لري چې د بشري حقوقو فعال ډاکټر عبدالحمید د پاکستان د پوځ وین جنرال بابر افتخار لخوا د احسان الله احسان تیخ په سر د ذمہوار پوځي چارواکو پر ضد کاروایی داوا باندې بې باوري ښودلې ده او هغه ویډیو ته ویل دي چې د احسان الله احسان تختیده د پاکستان پوځ ته سخت زیان رسولې ده او هغه دا هم یادونه کړې چې پاکستان کوشش وکړي چې د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د فشار نه د بچ کېدو لپاره دا خبره وکړي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې د پیر ولای شاه څخه چې د څېړونکو سره پرې غږېدلې ده.
د بشری حقوقو فعال او سیلونکو ډاکټر ای ایچ نیر د فوز ویان جرنل بابر افتخار لخوا د احسان الله احسان تیخت په سر د ذمہوار چارواکو په ضد کاروایی داوی ته د شک په نظر ګوري. وی او ای ډی وسره خبرو کې ډاکټر عبدالحمید نیر ویل پاکستان فوس پدې خپل سرمنه نشي بچ کول چې دوی احسان الله احسان تیختی ذمہوار چارواکو په ضد کاروایی کړې دي. ډاکټر نیر په خبره د جرنل بابر افتخار د بیان مقصد اف ای ټی اف ته دوکا ورکول دي. نو مول زیاته کړې اف ای ټی اف روانه غونډه کې به پاکستان ته د دې سوال جواب ورکول چې د دوی د ولکینه دومره لوی ترهګر څنګه وتښتېده. وطل خبریال او سیلون کی رحیم الله یوسفزی هم دا نظر لري چې د جرنل بابر افتخار دا وی به د احسان الله احسان په معاملو د خلکو اندېښنې ختمې نکړي.
او خبره اوس هم لا پوره واضح نه ده. ملکه سنت پوس کې چې د څنګه او تخفیف ده د کوم ځای کې دی چې هغه کړه ورسې ته محفوظ دي سن بیا هو اعلان وکړو او بیا هو ویل چې دی په ترکی کې دی. نو ترکی ته څنګه لاړ دا ډېر ښه سوال نه دی کنه چې دا هغه جواب نشته.
د پاکستان د فوز ویان جرنل بابر افتخار منلی تر دې دمه د احسان الله احسان درک لګولو کې دوی ناکام دي او په دې اړه ډاکټر عبدالحمید صدا سیوایی
چې لوګو نه بھگایا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں بھاگا ہوگا یا ان لوگوں کے ڈانڈے بہت لمبے لمبے ہیں اور انہوں نے ہماری ریاست کو پریشان کر رکھا ہے.
اغه ویل چا چې احسان الله احسان تختول اغه ته هم اوس دا علم نشته چې اغه چرته دی. د سمه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان ریاست دغه تر هغهرو پړواند سمره کمزورې دی. ډاکټر نګر زیاته کړه چې احسان الله احسان افغانستان یا هند کې وی خو بیا ګران ده او کوچر دغه په ترکی کې د موجودګي خبر رښتیا وي نو بیا د پاکستان لپاره اسانه ده چې خپل دغه ملګری هیواد څخه احسان الله احسان بیرته راولي. کال 2019 کې د پاکستان فوج د لاکارونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د سلامي کېدو پخلی کړو او بیا د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون چینل باندې د احسان الله احسان مرکه هم چلیدلې وه. تیر کال 2020 کې د پاکستان فوج ویلو د ترهګرو په ضد عملیاتو په محل احسان الله احسان تښتېدلې دي. خود احسان الله احسان لخوا خبر شوی یو آډیو غږ کې هغه د پېښور دی یو جدید رهایشي علاقې د بنگلې نه ډېر په اسانتیا سره د تښتېدو دعوه کړې وه. احسان الله احسان د پاکستان په فوج باندې د هغه سره شوي لوزونو سرته نه رسولو تور هم لګولې و. اغه دا الزام هم لګولو چې فوز خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د اغه د خلکو هدفي وجنو کار اغستل غوښتل خو د ورته انکار کړیو. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د کتونکو مشغول اول وایس اف امریکا جی واسطہ سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمره پستر گ قتل غواڑی
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خاص کڑاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه په یوټل 770B په 103 یعنی یو سلو دریم چینل باندې هم لیدلی شئ. ګرانو اوریدونکو لیدونکو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم یادونه وکړه چې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان او په بنو کې د نامنۍ د پیښو پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهرې کړې دي او دوی غوښتي دي چې په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د ناامنیو مخه ونیول شي. راځئ چې د احتجاجي مظاهرې ځینو احتجاج کوونکو غږونه هم واورو، د هغوی غوښتنې هم واورو او د حکومت دریځ هم په دې کې واورو چې هغوی څه وینا لري چې کوم ګامونه اخیستي دي. عدنان بیټنی تاسو دغه ټول راغون کړی دي.
مظاهره چې له غوښته چې په وروستۍ کې په شمالي وزیرستان کې د غیر دولتي ادارې څلور وړل سوي شجو کارکونکو ته د انصاف ورکړې شي. په شمالي وزیرستان کې په 22 فبراير د غیر دولتي ادارې څلور کارکونکو شزه نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي او په 22 فبراير د پاکستان پوز ویلی وو چې دغه څلور شجو په وژنه ککړ حسن خان میتنې په عملیاتو کې وژلې دي. د پی ټی ایم احتجاج کونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې په وروستۍ کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او په خلکو کې ویره او اندېښنه خوره کړې ده. ایو احتجاج کون کی امان الله جان وزیر ویلی د ضرب عزب عملیات ورسته ویل شی و چې امنیت په ځای کړی شوی خودل ته وسم پرانا ورځ د ترهګری پیښې تر سره کیږي او د مخنیوي څوک نشته. هغه ویلی پرانا ورځ د خلکو وژنه کیږي تشتول کیږي څلور شجه وژل سوی هغه ته د انصاف ورکړی شي.
2014-91 تر 2021 پورا ضرب عزب لګیا دی 35 چیک پوسټینا دی ټول وزیرستان دی چیک پوسټ ډاکټای دغه هر سپ موجود کی شه پښوا شه کلا موجود ده ملیشا موجود ده دغه ټوله په موجود کی شه ژوندۍ کتون ور کی دي اس پتاه نه لګی دي دغه نه بعد او ای بی کلی شه د بانی نه د سباون تنظیم چې یو ان جی یو دو دغه ور کرے چې د کړای سلای یعنی د ګندونه چار یکړه د ګلونه چار یکړه خالته هنر ورس تکو خالته کسب ورس تکو هغه ای په بدردای سره شهید کړل
د پی ټی ایم ایو مشر ندیم اسکر ویلی په وزیرستان کې په زرګونو شمیره پوځي سرتیری موجود دي. د هغې باوجود دلته بد امنی روانه ده. دوی اندېښنه لري چې حاصله تر هغري بیا زور وانخلي
چې په مرلک شي په 100 کیلومتر چې ورسره کلا دو ورسره چک پوسټی نه دي چګری نه ټولې ولې دي کمرې ټولې غولې دي چک پوسټی نه ټولې غولې دي هغه باوجود د بزور مانستا طالبان نه نوځي پاغاښه دې میش سړی ټارګټ کوي پاغاښه میش شزینا ټارګټ کوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو ویلي دي شدید وژلو او د کسانو د تشتغل د پیښو پلټنې روان دي. د لټون عملیات پیل کړی شوی دي او د شجو په وژنه تورن تن وژل سوی او تشتول سوی کسانو معلومول هسي روان دي. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار په 22 فبراير په قبایلي علاقو کې د بد امنۍ تازه پیښو په اړه ویلي وو او سسمره پیښې کیږي ټول تر هغه غري نه وي په ټول نړۍ کې د بد امنۍ پیښې کیږي. قبایلي علاقې چې په صوبا کې ورګډي شوی حالات ډیر پکې خښ شوی دي او چې کله دا قبایلي ضلع په پوره توګه په صوبا کې ګاډی شي پولیس پځای شي ډیر حالات به ورسره نور هم سم شي. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوخم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیمیز او بهرني راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مال پاتې شي. د محل زوبیا هم د پاکستان او د کشمیر د مسلې په لور چې هلته هم یو تازه پرمختګ شوی دی چې پاکستان او هندوستان ویلي په کشمیر کې به د دواړو هیوادونو ځواکونو په یو بل حمله نه کوي او په سیمه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال 2023 کوم د دزبندۍ مائده چې شوې ده هغه درناوی وکړي. راځي چې تفصیل یې واورو د سمین احسن په دغه راپور کې.
دوانو ملکونو د زیارت یا پنځمبه پورس په مشترکه بیان کې وویل د هندستان او پاکستان لوړ رتبه فوزي کمانډرانو د دوانو ملکونو ترمنځ د موجوده مواصلاتي نظام د لارې رابطه وکړه او په آزاد او د ملګرتیا په فضا کې د لائن اف کنټرول کرخې په صورت حل خبري وکړي. دغه کرخه کشمیر د هندستان او پاکستان د انتظام لاندې برخو کې تقسیموي. د پاکستان فوز مطبوعاتو سره شریک کړی شوی بیان کې ویل دوانو ملکونو اتفاق ترلاسه کړو چې د فروری د 23 او 25 ترمنځ د نیمې شپې نه به په دزبندۍ د ټولو موایدو او د ال او سی او په نورو برخو کې د مفاهمتونو پابندي کوي. د فوز په بیان کې ویل شو چې د دوانو ملکونو د ګټې او د دوامدار امن په غرض به دوانه ملکونه د یو بل هغه مسلې او تشویش لري کوي چې لامل امن خرابيږي او تشدد راپاريږي. فوز اویل هندی او پاکستانی فوزی کمانډران به د دوانو ملکونو ترمنځ د موجوده موایدو او انتظام د لاندې د یو بل سره خبري او سرحدي مامورین د ملاقاتونو په ذریعه غیر متوقع حالات او غلط فهمي لري کولای شي. د وایس اف امریکا ریپورت وایي د 1300 د تاوتریخوالي وروسته د لومړی ځل وو چې هندي او پاکستانی فوزی کمانډرانو د یو بل سره رابطه وکړه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هندستان سره په ال او سی د مفاهمت ستاینه وکړه او دای د سیمایز امن د پرمختګ لپاره اهم ګام وبللو. په هندستان کې سیډونکو هم د موافقتنامې هرکلی وکړو. په نوې دلی کې د هندو ورسپانې مدیر امیت ابروها وویل دا یو ښه پرمختګ دی او په کار دا چې د دې نه مخکې شوی وو. هغه ویو ایتا وویل چې د دوانو ملکونو ترمنځ د اولس په ګټي هندستان او پاکستان کشمیر کې په مشترکه پوله په لوی شمیره کې عسكر پر ځای کړی دي او د دوانو فوزونو ترمنځ انخته عامه خبره ګڼل کیږي. په کال 2003 کې دوانو ملکونو په لائن اف کنټرول د دزبندۍ لپاره موایده کړې و. هندستان وایي پاکستان په کشمیر کې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د هند خلاف جنګیږي. پاکستان دا خبره ردی او وایي هندستان په کشمیریانو د خپل ظلمونو توجه لري کولو لپاره د غشان تورونه لګي. هندستان ټایمز او رسپانا په خپل ریپورت کې وایي د دوانو ملکونو ترمنځ روسته مفاهمت د بیک چینل کانورسیشنز یا د خفیا مکالمې نتیجه ده چې پکې د هندستان د قومي سلامتی مشیر اجیت دول د خپل پاکستانی همنصب مویید یوسف سره رابطه کولې. مویید یوسف د هندستان سره مفاهمت د هغه په قول د پاکستان د امن سفارتکاری بریا وبلله.
زه چیوه خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبا کوم په کراچۍ کې ومه.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
تاسو د امریکا غږ دی وګوري او کولای شي چې دا خبرونه په دی وی رادیو باندې هم واوري. په سیمه کې او د دې ترڅنګ کولای شي چې د بی بی شیرینو په خبرونه کې ټلیفونونه هم وکړي او د قربانو سره تاسو د خپل خوخي موضوع باندې وغږیږي. زو د محل د خبرونه په دې ځای کې مطبوعاته کتنه کوو او دغه مقاله شي تاسو مختار خلیل رخیست ده هم د افغانستان په اړوند چې د امریکای خارجه شارو یا بهرنۍ پالیسی د افغانستان په لور څنګه ده او آیا امریکا به خپل پوځي سرتیری د افغانستان څخه راوباسي او که هلته پاتې شي. راځي چې په ګډه سره واورو.
د امریکی صدر جو بایدن د افغانستان د جنگ په معاملې کې د خپل خارجه پالیسۍ په لوی ازمیخت کې گیر دی، ځکه چې د پوخ امن د پاره مفادات نن ورځ د نورو ټولو وختونو ځینی زیات شوي دي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهور میگزین نیوز ویک کې د ټام آف کونور یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته آیا بایدن افغانستان کې یو مکمل جنگ ته لاس اچولی شي؟ د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جنگ د دوو لویو فریقو نمائندگانو، پخوانو امریکانو چارواکو او ماهرانو نیوز ویک ته ویلي دي چې د افغانستان د جنگ په دې انتهایی نازک موړ د امریکې سهم یو غلط اقدام، ډېره لویه تباهي خورولې او موجوده سفارتي حالې ځلې تعالی تر غکولې شي. د امریکې د صدر د ماڼۍ یعنی د وایټ هاوس او د دفاع او د خارجه چارو د محکمو واکداران د مئی د لومبی تاریخ را نږدې کیدونکې مسلې سرګومه کړې دي، ځکه چې د مئی لومبی تاریخ د پخوانی صدر ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې د کلهمو امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو حتمی نیټه ټاکلې شوې ده. خو د امریکی فیصله افغانستان کې د جاری خون خرابې د لاسه ګنجلکه شوې ده. همدغه وجه ده چې د صدر بایدن حکومت د افغانستان په پالیسۍ بیا د سره نظرسانی شروع کړې ده. بل طرف ته طالبانو خبرداري ورکړی دی چې د شوی لوزنامې نه جاروتل به د خطرناکو نتیجو باعث جوړیږي. د طالبانو ویان محمد نعیم خپل یو بیان کې ویلي دي په دې کې شک نشته چې په لوزنامه د عمل کولو په برکت به افغانستان کې جنگ ختم شي او د جنگ د لاسه راپورته کشالی به اواری شي، ځکه چې دا لوزنامه د بې کچه زیات شواخون نفس دسخط شوی ده. خو د طالبانو ویان دا هم ویلي دي که په لوزنامه د عمل کولو له برکته به مشکلات اواریږي، نو په عمل نه کولو به مشکلات یو په دوه سر راپورته کوي. رپورټ زیاتوي چې په 13 سپتمبر کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت خپلو کې خبرو اترو ته د کیناستو نه پس افغانستان کې جنگي عملیات زیات شوي دي چې زیاتره پکې عام بیګنا افغانان وژل کیږي. په امریکا کې د افغانستان زنانه سفیری رویا رحمانی نیوز ویک ته لیږلي خپل یو بیان کې لیکلي دي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په یو کم 1 فروری په شوې لوزنامه د امریکې د ممکنه عمل په جواب کې د طالبانو خونړی عکس العمل لوی فکرمندۍ راولاړې کړې دي. د طالبانو دا خونړی عکس العمل د دې خبرې غمازی کوي چې دوی په امن لوزنامه د زړه نه عمل کول نه غواړي. افغان سفیری رویا رحمانی خپل بیان کې نور ویلي دي که طالبان په رښتیا سره امن غواړي نو دوی دې په ګرد افغانستان کې ډزبندۍ ته غاړه کیږي، چې دا شان د افغان ولس قلارې نصیب شي، خپل اقتصاد خیراده کی او د راتلونکو کلونو لپاره یو ځلان د سباون جوړ کی. نیوز ویک خپل رپورټ کې زیاتوي چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس د نهي پورس خبريالانو ته ویلي دي چې افغان ولس امن غواړي او امن د دوی حق دی او مون امریکایان هم د افغان ولس د مقصد د وصول په تکل کې یو. دوی چې د افغان ولس لپاره دا امن، خیرازی، سوکالی او خوشحالي صرف او صرف د خبرو اترو د لارې د یو پوخ سیاسي اوالي تر څنګه ممکن ده.
دا د امریکا غږ دی. ودا ګران اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم بهرنی راپور ولوري ته چې امریکایي چارواکي وایي امکان دی نن امریکا یعنی د فبروري په 15 نیټه یو استخباراتي راپور په ډاګه کړی چې خی د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې وي. د خاشقجي د وژنې په اړه د ریپورت ځینی برخې په کال 2013 کې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې شوې وي، خو ولسمشر ترامپ انتظامی هغه وخت د دغه راپور یا د بشري حقوقو د ډلو د غوښتنه رد کړه چې دغه ځینی معلومات خپاره شي. راځي تفصیل یې واورو د شعیب زاده په دغه راپور کې.
دا کومبه زل دی چې پاکستان او افغانستان ترمنز افغان سولې عمل په حق لبا باضابطه په سرکاري توګه خبرې کیږي. عمر داوزه د افغانستان لخوا د اها کمیټې مشري به کوي کوم چې تیر کال د کابل سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان افغانستان امن عمل په حق اعلان کړی و او دونو اړخونو نه جوړ شوی دی کمیټو مقصد په سرکاري کچ افغان سولې پرمختګ په حق خبرې کول او د عمل کې موجود ستونزې هوارول دي. د پاکستان لخوا د کمیټې مشري افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي او پخوانی سفیر محمد صادق کوي. د امریکای نوې انتظامی لخوا طالبانو سره شوې د معاهده بیا کتنې پس نه یوازې افغانستان نه اعلی چارواکو او مهم شخصیتو د پاکستان سفر کړی دی، خو نږدې ورځو د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال کینت مکنزی د افغانستان لپاره د روس خصوصي استازي زمیر کابلوف او د قطر خارجه دفتر خصوصي استازي چې افغان سولې عمل هم ګوري دوی پاکستان سفر کړی دی. په موجوده وخت کې افغانستان او افغان عمل کې شامل نورو فریق هیوادونو د چارواکو پاکستان سفر څه مقصد دی؟ په دې حقله خبریال طاهر خان وی، پاکستان همیش دعوه کوي چې افغانستان کې امن عمل کې دی مهم کردار لوبولې دی، نو ځکه افغانستان په شمول نور هیوادونه اوس پاکستان نه دا غوښتنه لري چې پاکستان طالبانو باندې د خپل اثر استعمال کړي. خصوصي توګه داسې حال پاکستان طالبان د ډزبندې ته تیار کړي چې امریکایي نوې انتظامیه د امن معاهده بیا کتنې خبره کړې ده، چې مطلب یې دا دی چې د مئی میاشت نه پس هم کېدی شي سمودې پورې امریکایي ځواکونه افغانستان کې پاتې شي. طاهر خان وی،
افغانستان کې د پاکستان نه ډېر امیدواري ده، توقعات دي چې پاکستان د سولې په اړه او بیا په ځانګړې توګه په طالبانو باندې افغانستان کې دا تاثر دی، مشران دا مني چې یو نفوذ دی، یو اثر دی. اولته خدا خبره کوي چې پاکستان غواړي نو ډېر شیان کولی شي، نو په هغه بنیاد باندې افغانستان د پاکستان نه غواړي، ځکه پاکستانیان هم اکثر دعوی کوي چې د طالبانو د امریکا مابین خبرې د دې په همکارۍ او تعاون او سهولتکارۍ شروع شوې دي. دا هم دعوه کوي چې دا بین الافغاني مذاکرات شروع کوو، لیکن د دې لاستې نو چې دا دعوه کوي نو د افغانستان حکومت ته هم یو ریسر او دلیل پیدا کیږي چې کافي سره مدد کړی امریکا سره، د افغانستان خلکو سره او حکومت سره هم کړو. تر هغه بنیاد باندې دا خبرې
دا پاکستان حکومت او دا پاکستان پوز هم دغه داوه کوي چې افغانستان کې د سولې د پاره څومره کې دی شو پاکستان خپل کردار لوبولې دی. او دا پوز وین ادارې یا ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون او سو واري مخکې هم دغه خبره کړې ده.
All acknowledged that Pakistan has played the most positive role trying to bring them on the table, trying to facilitate the talks.
میجر جنرال بابر افتخار وړاندې یو ټی وی مرکه کې ویلی وو چې افغان طالبان خبرو ته راوستو د لپاره پاکستان خپل کردار لوبولې دی. د پوز یو پخوانی جرنیل تلت مسعود وی چې افغانستان کې امن په حق له پاکستان فشار شته او هر څوک خبر دی چې پاکستان په طالبانو اثر لري.
کسی وای آپ کے اور کوئی تو ان کو انفلوئنس کر نہیں سکتا، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے چونکہ ان کے لوگ آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تلت مسعود وی کچر طالبان د تشدد لار نه پریږدي نو په پاکستان به فشار وی چې طالبان چې پاکستان کې ژوند کوي په دې مجبور کړی چې د تشدد لار دوی پریږدي. وړاندې هم سو واری افغان حکومت د طالبانو مشرانو په پاکستان کې موجودګي باندې سخت تنقید کړی دی.
دا د اورنګزیب خان راپور وو چې تاسو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خصوصي استازي محمد عمر داوودزی پاکستان ته د سفر پاړوند وو، او د محل همزو د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړوند چې ګمان کیږي نن یو استخباراتي ریپورت په دې اړوند خبر شیرازي چې دغه راپور د شعیب زاده څخه واورو.
چارواکو ویلی دغه رپورت چې سی آی ای په جوړولو کې زیاته مرسته کړې پکې دا اندازه لګول شوی چې سعودي ولیعهد د خاشقجی د وجنې منځوري او امر ورکړیو. د واشنگتن پوسټ لپاره د جمال خاشقجی لیکل شوی کالمونو کې زیاتره د شاهزاده سلمان په پالیسیانو نیوکه کېدلې. د امریکا صدر جو بایدن تیر روز خبریارانو ته ویلي دغه رپورت یې لوسته او تمه ده په دغه بعد د سعودي عربستان 50 یا کلن پاچا سلمان سره چې د محمد بن سلمان پلار دی خبرې کوي. دغه خبر شوی رپورت د جو بایدن د پالیسۍ برخه ښکاری، څوک چې د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې سمول غواړي. وروسته دغه چې امریکا زیات تیل پیدا کوونکي او دغه عرب ملګری هیواد ته وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونو او د یمن په جنگ کې شاملېدو هیڅ نه دی ویلي. جو بایدن د تیر صدر ډانلډ ټرمپ په سلور کاله موده کې د امریکا او سعودي عربستان د خوخي دغه تعلق بیرته عادي حالت ته راوستل غواړي. د وایټ هاوس ویان دی جنسا کې تیر ورځ خبریارانو ته ویلي بایدن با ایوازې د سعودي عربستان پاچا سلمان سره رابطه کوي، او زیاته کړې ده د خاشقجی د مرګ پاړه د غپټ رپورت ځنې برخه د زرخ پرېدو لپاره تیار ده. که څه هم جو بایدن یوازې د سعودي بادشاہ سره رابطې محدودول غواړي، د هغه په انتظامیه کې ځینې نور بیا د سعودي چارواکو سره په رابطو کې دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، زموږ د انتظامیه په لومړیو اونیو کې موږ د بیلابیلو سعودي چارواکو سره په رابطو کې یو. یو کم شپېته کلن خاشقجي د سعودي عربستان هغه خبریالو چې د واشنگتن پوسټ اخبار لپاره به لیکل کول. په 2 اکتوبر کال 2013 په استنبول کې د سعودي عرب سفارت ته په دوکا ورغوښتل شوی و، چېرته چې هغه د ځینې کسانو لخوا وژل شوی او بیا یې مړې ټوټې ټوټې کړی شوی و چې تر اوسه نه دی پیدا شوی. دغه وژونکي کسان د سعودي ولیعهد سره تړلي ډلې کسان وو. که څه هم ریاض په اخره کې دا منلی چې خاشقجي د هغه د نیولو د عملیاتو په وخت د تاوتریخوالي وروسته وژل شوی، خو د ولیعهد محمد بن سلمان د هغه په وژنه کې د لاس لرلو خبره ردی. د خاشقجي په وژنه کې ککړو 15 کسانو ته چې د مرګ کمې سزاګانې ورکړل شوې وي، د خاشقجي د کورنۍ لخوا د بخنې وروستو دغه سزاګانې په 40 کاله بند کې بدل شوی. په کال 2019 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټنه کوونکي اګنس کالمارټ په سعودي عربستان تور لګولې چې د خاشقجي د وژنې قصدي او د وړاندې نه امر ورکړی او د دغه پیښې د نورو پلټنو غوښتنه یې کړې وه. د شپږو میاشتو د پلټنو وروستو کالمارټ ویلی وو د ولیعهد د دغه وژنې د ذمواری پورا او کوټلي ثبوتونه ترلاسه شوي چې د نورو پلټنو ضرورت لري. د خاشقجي د وژنې په اړه د رپورټ ځینې برخه په کال 2013 کې د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړې شوې وه، خو د صدر ټرمپ انتظامي هغه وخت د قانوندانانو او د بشري حقوقو د ډلو دا غوښتنه رد کړې وه. دوی غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ خراب اړیکو له سببه خپلې اړیکې د سعودي عرب سره سمې وساتي او په سعودي عربستان خپلې وسلې خرڅول جاری وساتي. جو بایدن د کال 2020 صدارتي کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې د خاشقجي د وژنې په سر به سعودي عرب او امریکا اړیکو ته بیا کتنه کوي. د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو وروسته بایدن ریاست ته د درنې وسلې خرڅول ودرولي چې د یمن په جګړه کې ونه کاري او د یمن رواني لانجې ختمولو لپاره یو ځانګړی استازی هم ټاکلی.
د ډی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. ګران اوریدونکو ولیدونکو، د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په ټولنه کې د جنکیو او هلکانو د تعلیم او روزنې کې د میرمنو یا د ښځو استادانو رول څومره مهم دی، په دې باندې زموږ د ډی وی خبریال فرید شنواری تللی دی او د ځینو ښوونکو سره هم پکې غږېدلی دی. په ګډه به سره واورو.
په شخصي او سرکاري تعلیمي ادارو کې خپلې ذمہواري تر سره کوونکې استادان وایي د یو شمیر ستونزو نه پسې هم د جینکو او هلکانو ښه ژوند او را روان وخت جوړولو هڅې کړې دي. دوی وایي د ښځو استادانو یا ښوونکو په دې لړ کې مثبت کردار د ستاینې وړ دی، خو بل پلو ځینې سختو او ستونزو سره لا هم مخ دي. د جینکو په یو سرکاري کالج کې یوې استادې په هیڅ کارکونکو فر ادیب اویل خزې استادانې ټولنیزو رویو او نورو ستونزو سره مخ دي.
ټریننګ وغیرہ پکا دي چې موږ سره موږ د خپل سټوډنټس چې دا موږ گائیډ کو موږ څنګه ښه طریقې سره یو انوایرنمنٹ کې پاتې کېدې شو، نو یو ټریننګ پکار دی سپیشلی بل دا چې کریکولم چې د کمزمږه نو هغه بالکل اپډیټډ نه دی. مطلب چې یو کورس هغه د نننا 1960 کې هغه ټیچ کېده، زه تاسو سره ماسټر لیول خپل خبره کوم سټیل ما ټیچ کیږي، حالانکه تاسو خپل پته لري چې څونه زیات چینجز رالل کنه.
د شخصي او سرکاري تعلیمي ادارو استادانی وایي د ترانسپورت په شمول ورته د تربيت ورکولو هم ضرورت دی، کوم چې جینکو او هلکانو په ګټه تمامي دی شي. په یاد کالج په 12 ټولګي کې خپلې زده کړې تر سره کوونکې مانور اویل دوی د ښځو استادانو نه د سړو په پرتله ښې زده کړې کولای شي.
او فیمیل چې دلته دا چې مونږ پرده مشکل نه وي چې مونږ یاره میل چې مونږ پرده وکړو او بل دا چې سټڈی کې مونږ ته اساني ده الحمدلله. هم په دې وجه باندې دا ښه خبره چې فیمیل ټیچرس مونږ لپاره ټیک دي، سرکاري کالج ګرلز ټیک دي.
په هیواد کې کرونا وبا د لاسه که څه هم تعلیمي ادارې اغیزمنې شولې، خو بل پلوي استادان هم مشکل سره مخ کړي وي. په نوخار په بو سیمه کې د جنکو ډیگری کالج مشره یا پرنسپل شاهین عمر ویو وی ډی وتوای د ماشومانو ښه ژوند جوړولو کې خزینه استادانو یو مهم کردار دی.
دغه شان کومګا ټیچرانو ګورو یا پرنسپل هم یو ټیچر دا هغه یو رول ماډل پکار دی. رول ماډل به هغه چې شي نو ماشومان به د هغې نه زده کړه کوي. رول ماډل به هغه چې هغه یو پنکچول وي، هغه ریګولر مطلب داری چې کلاسز اخلي، هغه په کلاسز کې کوتاهی نه کوي. پرنسپل به په کالج یا په دغه په ټایمنګ هم د هغه پکار دی چې ښه په ټایم باندې راځي، او هغه خپل استادانو او ماشومانو ته وښيي چې زه مطلب داری چې زه ستا دپاره رول ماډل مې زمانه زده کړه کوي.
په سرکاري او شخصي ادارو کې کارکونکو استادان وایي د جنکو او هلکانو تعلیم او ښه تربیه د ټولنې د مجموعي ژوند په ګټه تمامي دی شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوو چې د خبرونې تر دې ځای را سره مالیاس. او د یادونې وړ ده چې پولیو په اړوند یو راپور لرو. او پولیو داسې ناروغي ده چې یوازې په دوو هیوادونو کې په نړۍ کې د مهال پاتې دی چې له بله مرغه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. د دې علتونه څه دي؟ ولې زیاتره وخت څېړونکي هم وایي او د روغتیا پوهان وایي چې د پولیو د واکسین په اړوند خلکو ته ډیر پوهاوی او آگاهي نشته. نو د همدې لپاره په بلوچستان کې یونیسف ځینې پروګرامونه پیل کړي دي چې زده کوونکو ته په سکولونو کې دغه آگاهي ورکوي تر څو هغوی لاړ شي او خپلو کورونو کې هم دغه آگاهي خوره کړي. راځئ چې دغه د نعمت الله سرحدي راپور په ګډه سره وګورو.
د عالمی ادارې یونیسف لخوا دغه زده کوونکو ته د پولیو په حق له شعور او آگاهي ورکولو دستوره د کوچ شار په یوزانی سکول بیکن هاوس سکول کې جوړه شوې وه. سپکې ګډون کوونکي زده کوونکو ته د یونیسف او عالمی ادارې سیټ ډبلیو چو چارواکو د پولیو د ناجوړي د خپرېدو علاماتو او د هغه علتونو په حق له ورته وویل. په پاکستان بیا په خاصه په بلوچستان کې د پولیو ناجوړي ولې نه ختمیږي؟ سایما ګل خان د عالمی ادارې سیټ ډبلیو چو کې ایلتي بهمی رابطه کار ده. په دغه محل دی وی بی وی دی وته وویل سکولو اساس ته خپل بچان ته ورکول کی د تایس سکولونو زده کوونکو پرونه هم سخت مزاحم وي. نو ځکه چې دوی د دغه زده کوونکو لاره په ټولنه کې د پولیو په حق له شپ پیغام رسولو د پاره دغه دستوره جوړه کړې ده.
پوش ایریا چې کوم ورته ویل کیږي چیرې چې نسبتا لږ خلک چې دی معاشي طور باندې بهتر وي هلته هم چې دی دوی په پولیو باندې ډېر اعتراضات لري. یو اعتراض یې دا می چې دا ورکر چېشته پاره راځي یا دا ورکر چې دی چې کوم ظاهري حالت دی هغه دا رنګ دی موږ خپل کوشنیانو ته څاڅکي نه ورکو. نو د دغه کوشنیانو په ذریعه باندې موږ د دې مندو پلرو ته چې دی یو میسج ورکو چې پولیو ډېره ضروري ده.
په دستور کې د یاد سوي سکول د ای او د او لیول زده کوونکي شریکو چې دوی د پولیو په حق له معلومات حاصلولو د پاره ډیر زیاتې پوښتنې وکړي. سدي پوښتنو جوابونه د یونیسف او عالمی ادارې سیټ کارمندانو لخوا ورکړل شول. علي شبه خان بړي چې هم د دغه سکول زده کوونکي او د پاکستان کمسن لیکوالې ده سدي د پولیو په حق له تیرونو هم په مطبوعاتو کې چاپ شوی دي. دی وویل په خپل تیرونو کې وهغه پلورونو ته پیغام ورکړی دي چې کوم خپل بچان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي.
ان تمام والدین کو میں نے کنوینس کرنے کے لیے یہ آرٹیکل لکھا کہ
آغا پلرونو کانے کے ول خپل بچانو ته ویکسین نہ ورکی مندغه ته ضرورونو ولیکل ولی چې کدی خپل بچانو نه ویکسین نہ ورکی اغه نه یواز خپل بچانو کې وایرس پروی بلکې پټولن کې د ټول بچانو صحت په خطر کې اچي او یو خطر مخته کوي
اور ایک بہت تھریٹ وہ پوز کر دیتے.
ملائکہ خان هم صدغ اسکول زده کوونکې ده. دی وویل چې ایسي هم نور پټولن کې بچنکې ته هغه اسانتیا وینست سزده کړې وکړي او بیا چې د پولیو څخه مازور سي نو بیا څنګه ژوند کوي
اور پلار سے کم خپل بچی ته ویکسین نه ورکیا اور خاص طور کې سیاخ انجلی یا هغه انجلی سے مازور سي بیا به د معاشره کې څنګه ژوند تیری زموږ په انجلی باندې دغه معاشره کې د دونه پابندیا نه دي موږ سبق نه سوالې موږ زبند نه سوالې نو بیا سیاخ پورته هغه پولیو لوجه مازور سي نو بیا به دغه معاشره کې څنګه ژوند تیری
دغه دستوري په اخري پړاو کې د پولیو په حق له مثبت پیغام لیکلو سیالي هم د زده کوونکو ترمنځ وسبه څو غوره پیغام لیکو چې زده کوونکو ته انعامونه ورکړل سول په دغه مهار زده کوونکو په ټولنه کې د پولیو په حق له ش پیغام رسول ژمنه وکي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا کوټه
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دے پکارو بارو نہ بندی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونا لدولی دی خلق اخبال حفاظت کرے دے
تی وسر ہو سے دا ٹویٹر دلارے دا فیسبوک دلارے
بیا هم په خبرونه کې د مالیا څخه مننه کوو چې تر دا دمه را سره مالیا سودا محل زو یو بل خوندور راپور را ولوري ته چې په خیبر پختونخوا کې د نارنجو په اړوندې هلته په خیبر پختونخوا کې خلک څومره نارنج خوخوي او د دې ترڅنګ د هغې د پوست څخه څنګه کار اخلي او د هغې د تخم څخه څنګه کار اخلي او بزګران دغه نارنج څنګه خرڅوي او څومره پکې ګټه لري راځي چې دغه ټول واورو د ملک وقاص په دغه خوندور راپور کې
نارنج د پښتونخوا د هر کور پټي او چمن یو لازم شین بوټي دی چې د پیداوار د استعمال او د آمدن نه ډیر کم خلک خبر دي او د چارسدې یو خان عمر بختیار خان د دې د اهمیت نه ډیر ښه خبر دي او صرف د نارنج نه یو شمیر ګټه پورته کوي او د نارنج د پوستکی نه د تخم پورې د کارولو طریقې پیژني او نور خلکو ته هم خای او تربیه ورکوي وی وې چې خلک صرف د خلا د پاره کری چې د دې نور هم ډیر فائدې دي
که مونږ را دینه دا جوسو بسو ندی چری بیا صرف زړی دا نرسریانو والا اسلام آباد کې په خبر کې اږي چری زور روپیا کیلو دا زړی صرف اخلي بیا را دی دا کم جوس چې دی نو دا شربت چې دی یا دا را دی دا اوبه یا دا دی دا عرق نو دا چې دی سوچه دا غدي ندی خپل دا غدي دا بازار والے اخلي دا کم جوس کارخانی والا دی دوی واخلي دوی په دې مصنوعي شربتونو کې دا خواند او دا رنگ دا پارا او زاکی دا پارا گڑی
خالد بختیار خان چې د عمر بختیار رور دے وای چې دوی سرا په دې کار کې ګڼ مزدوران کار کوي او د نور هم ډیر زیات گنجائش ده د نور سیاتوی چې یو کار هم یوازې ګټور کی دی نشي کله پوره چې حکومت سرپرستی نوي
دا نارنج کم دی دا سرمند پارا ډیر زیات افادیت ده دی د وختو دا پارا دی دی ته دی نارنج ډیر زیات افادیت دی خو امر دا دی چې د پاره مونږ ته حکومت سرپرستی را کی او دا نور یو سند شکل دی لا ورکی لکه په یوازې باندې نکیږي
د نارنج استعمال کوي یو خو دوی په ډیره طریقو کوي لکه جوس سرکا دوایانې او جراثیم کش د پاره کاریږي نو بشیر خان کروندګری د هیڅ نه خبر نه دی او پیداوار یې هر کال ضایع کیږي
او مونږ ته د څه سم ملم نشته چې دی باندې سکیږي څه نکیږي منډیا ته موړي واغم بس پراته جو ډیر لسو دی پراتو مده ولا نه بابا درې زلا بده الله سبحانه وتعالى چې ولا ما ته ویل وی دا خو پراتې مې دا اسې چاله ورکا اوبه دا که پراتو زه یې کیرو
دا غټ کاروندګر د وینا مطابق ته حکومت صرف نارنج نه هم توجه ورکی نو د کې مزدور طبقه ډېر فائدې او چتولې شي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400
دی وی ګرانو لیدونکو دا مهال زو یو بل پزره پوری راپور ولور ته چې د مردان خار تاریخي بازار بیګړګنج د روایتي سپلایو لپاره ډیر مشهور دی، خو اوس د نوی آبادی او برانډونو لکبله هلته تجارتي فعالیتونه کم شوې دي. په بیګړګنج بازار کې چې نږدې 150 کال زوړ دی، که سنی او که شیعه مسلمانان دي، د هغې نه علاوه سکان، هندوان او احمدیان هم ژوند کوي. او ځایي اوسیدونکو په وینا ترمنځ یې مذهبي والی موجود دی، خو په دغه یونین کونسل کې په احمدیانو په 2010 کې د ترهګرو بریدونو لکبله د دوی تعداد د نشت برابر دی او عبادت ځایونه هم ختم شوي دي. راځي چې دغه راپور د ریاض حسین پر ریاض حسین را لګلې، هغه کې تفصیل واورو.
د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې د روایتي سپلو مشهور او تاریخي د بیکړګنج بازار دی. زیو سیدونکو وايي نږدې ونیمه شلي کال وړاندې دا بازار جوړ شوی وو، او د لری پرتو علاقو اوسیدونکو به هم د دې بازار څخه بنیادی ضرورتونه ترلاسه کول. زی سوداګر وايي اوس هم په بیکړګنج بازار کې د هندوانو په نوم جوړې محلې آبادی دي.
دلته یو دور د هندوانو تیر شوی دی، د انګریزانو تیر شوی دی، او دا ډیر زوړ بازار و. د دې یو مزه و، یو رونق و جی. اوس هغه رونق د دې نشته. اوس ځکه چې کاروبارونه یو خپل خلاړل بیکټ دی، یو انګریز نوم و، او دا هغه په نوم باندې دا مشهور شوی دی، دا بیکټ گنج. او دا هغه ټول دا نومونه اوس هم چلیږي په دې دغه کې، کنه چې زموږ په محلو کې لکه محله باوانی تا سنگ دا، اتمارام محله دا، دمبلی محله دا، ټول هغه نومونه دي چې په دې روان دي.
په دکانونو کې د سپلونو علاوه د خوراکي شیانو، کتابونو، زړو سامانونو، پيو مستو او بکرې ګنشمیر دکانونه هم موجود دي. سوداګر وايي د ازادې ورستو اکثرا ځایي اوسیدونکو هند ته منتقل شوي، او د هند اوسیدونکو خلک په بیکړګنج بازار کې آباد شو. دوی وايي اوس هم په دغه یونین کونسل کې د سنی او شیعه مسلمانانو نه علاوه سیکان، هندوان او د احمدی فرقه خلک جون کوي، او ترمنځ یې د یو بل د مذهب احترام نه دی مات شوی.
کې قاضیانان دي، یا عیسایان دي، یا هندوان دي، یا سیکان دي، یا مسلمانان دي، یا شیعگان دي، نه دا ټول ځان ځله مختلفې پرکې دي. خو دا زمونږ داسې گاوند دي، داسې اصول دي، لکه مونږ پکې دا نه وایم قاضی تل راغلی کو نو پدغه زمونږ ډیر خو وخت تیرېږي، او ډیر خو وخت هم تیر شو.
زئی اوسیدونکو وایي دا بازار نه یوازې د روایتي سپلو د پاره یو نوم لري، بلکې د بیکړګنج بازار د چنې جوړې سموسه او پکوړې هم یو ځانګړی حیثیت لري. په دې بازار کې د مسلمانانو مینار جماعت او د شیعاګانو امام بارګاه هم موجود دي لري. سیلون کې وایي په کال 2010 کې په احمدیانو ترهګر حمله شوې، او اوس په دغه سیمه کې د هغوی تجارت او د عبادت ځای ختم شوی، او هغوی د ملک نه بهر او یا روسی متمنتقل شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا یو خ شاعر او لیکوال د هغه سره عبدالرزاق د ډیوی خبريال خبري کړی دی. دغه لیکوال کوم رقم شیرونه لیکي، څوک دا، او کوم ځای سره تعلق لري، او همداراز کوم موضوعات باندې خپل شیرونه لیکي، دغه ټول خبري راځي چې دغه خلی واورو او د درو پیشنو.
زمانم آسیا جمیل دے، خو زمان نک نیم ایمان جمیل دے، او ما چون کې پنځل لس کال او شول چیز یو نو دا سماج کې کار کومه، او دې کې زخپل سوسایټي کې زیات تر خپل خويند سره کار کومه. نه چې کوم زمونږ زنانه دي داغي په مسلو باندې ز کار کوم، سپیسیفیکلی داغي په تعلیم، داغي په صحت باندې، او دې نه علاوه چې کوم دا اغي یو نو تربیت وی په دې باندې ما ډیر کار کړی دی. او دین علاوه چې کوم زه کار کوم نو هغه کې زما لیکای دا چې هغه ز شاعری پترو کوم، او دین علاوه وړ کې ماشومانه د پاره کتابونه هم لیکم، او چې کوم دا کتاب پرنس ورس رائټ ما لایف هغه شهزاده چې چا زما زندگی برباد کا نو د دې هم مصنف یم. اسې خو یو وړ کې شانتي کتاب دی، خو دې وړ کې غوندي کتاب کې غټه غټه مسلې ډیسکس شي ویری مخه ترا وستې دي. ما ټول کې پهلا کم عمره واده، چون کې موږ خپل معاشره کې ګورو، مونږ خپل سوسایټي کې ګورو چې زمونږ چې مړو کې ماشومان وي هغه له پکم عمر کې وادو کی، او هغه تا د لوب عمر چې وي، د سکول لو عمر چې وي، هغه باندې یو غټه ذمہ واری را واچي. نو د دې کتاب یو ډیر اهم عنوان چې د ذمہ داری دا او هغه ذمہ داری چې په ماشوموالي کې جنې لور کړلې شي، هغه ذمہ داری کې صرف د کور کارونه ناراضي، هغه ذمہ داری کې دا هم راضي چې د هر چا زړه بغټي، هر څوک په خوشاله خپل ځان بهيره، او دا هم پکې راضي چې په خپل کم عمر کې چې ستا صحت ته اجازه نه درکې یا یو کمزورې شانتي بدن وي ماشومان به پیدا کې. چونکہ دا صرف د ماشومان او د کم عمرې واده موضوع نه دی، بلکې زموږ معاشره کې جنکې چې کم وي دا غي چې کم خاص قسم کې د حسن یو معیار دی، او هغه معیار معنی چې هغه جنکې یو نو پورا نشي نو هغه جنکو سره کم کم قسم کې رویه کیږي سوسایټي کې د خلکو د طرفه، کم قسم کې برتاو ورسره کیږي، کم قسم کې تانې هغه اوري چې هغه سکنې وي. تاسو به اورېدلې هم وي الګ شي تور شي لونګین شي جنې چې تور شي بنګړي به خرڅوي نه. نو د دې چونکه داسې خبرې مونږ اورو، داسې ټپی وی، داسې غانې وی چې د خود صرف د حسن د معیار خبرې کیږي، او چې زموږ معاشره کې کوم جنکی وی چې هغه سره هغه معیار مانه حسن په معیار یو نو نه پوره کیږي، نو هغه بیا یو نو هغه ترشتي ناراضي، هغه ته تانه ورکړل کیږي، هغه نفسیاتی قسم کې دباو مانه وی. نو دا ټول مسلې هم پکې ما یو نو ډیسکس کړی دي. دې نه علاوه د ټرانسجنډر چې یو نو ٹرانسجنڈر پیدا شي نو هغه سره زموږ سوسایټي کې بیا څنګه د رویه کیږي، آیا هغه مور پلار ځان سره کور کې ساتي، آیا هغه له عمر کې اهمیت ورکوي چې څنګه یو نارینه اولاد لور کوي یا څنګه یو زنانه اولاد لور کوي، او یا آیا هغه خپل ځان نه بیل کی، او دې نه علاوه چې ماشومان سره ماشوموالي کې زیاتی کیږي چې کوم خپل معاشره کې هر وخت ګورو، او کوم اخبارونه کولاو کو اخبارونه سفیدې خبرې نه ډکی وي چې نن دې پنځو کال ماشومې سره، نن درېو کال ماشومې سره، نن دوو کال ماشومې سره بدقسمتې سره زیاتې اوشو. نو دا مسله هم پکې ډسکس شوې ده په کتاب کې. نو دا ډېرې مسلې وي چې ما ویل چې ما سوچ کو چې زموږ سوسایټي کې چې کوم مسلې دي درپیش دي زنانه، ته هغه به زه بطور زنانه ډسکس کوم، او خپل کیریکټر به د خپل علاقې نه رالم، د خپل پښتون وطن نه برالم. فار ایگزامپل زما د ون کیریکټر نوم پاغونده ده، نو دا ټول زموږ د کلچر خبرې دي. نو چې کله ما دا بک ولیکلو او کله خلکو ته ما ورکو ریډرز یې پڑھاو وی، نو یقین وکړي چې داسې یو تن اوسه تک ما ته یو تن داسې کامنٹ نه دی راکړی چې میډم مونږ ته بور شو. کتاب زما په انګریزي زبان کې لیکل شوی دی، خو ان شاء الله ډیر زر به هغه پښتو ترجمه د هغه به ویورس ته ډیر زر ملاو شي، ریډرز ته. زنانه چې کوم لیکوال وي نو هغه داسې مونږ نه شي ویلی چې شته نه، افکورس شته، خو مونږ خپل سوسایټي کې ګورو چې مونږ خپل زنانه له هغه سے حوصله افزائی نه کوو چې کومه مونږ نارینه لا کوو، نو هغه کې مونږ هغه احساس کمتری اچولې ده. زموږ زنانه ډیفینیټلی لیکل به کوي خو هغه مخې ته ناراضي. نو زه غواړم چې یو نو داسې چې کوم نور زنانه هم په دې ډیفرنٹ موضوعات باندې کار کوي او لیکای کوي چې هغه مخې ته راشي او خپل کتابونه د خلکو ته یو نو یو پری دی ایز ا لیگسی چې خلک یې وی او تنه از ذکره کوي.
د ډی وی ګران اوریدونکو او لیدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټول خبرونه په ټی وی باندې وګورئ، په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې، او همدارس په نورو خبرونه کې هم کولی شئ چې تاسو د ټلیفون د لارې ملګری شئ، لکه د هالووی یا د روانو چارو خبرونه چې کوربه رحمان بنری دی، همدارس په لوی خیبر پښتونخوا کې چې کوربه نصر الله خان دی، او بشیرینو کې چې قربانه کلسوم کاکړ او نگین شاده. نو تاسو کولی شئ خپل خوخي موضوعګانو باندې راشي وغږیږي، خپل د سیمې پستونزو باندې هم کولی شئ چې وغږیږي، او دغه ستونزې باید یو کوشش کوي چې تر چارواکو پورې ورسی او تاسو غږ تر نورو پورې ورسی. په دې خبرونه کې تخنیکی اړخته وو پروډوسر موږ سره عبد حسین، او همدارز موږ سره انجینران هم وو، د هغوی هم ډیره مننه کوو، او زه هم تاسو قربانه منزه شهید وم چې دغه خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړله. په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو د ملتیا څخه مننه کوو چې تل موږ سره دغه خبرونه تر پایه موږ سره مال پاتې کیږي، او کوم راپورونه چې تاسو ته وړاندې کوو هغه هم په دې هیله چې تاسو ته ګټور او د معلوماتو ډک وي. بیا هم تاسو په لوی الله سپارو، او تاسو ته ښې چارې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ.